السلام علیکم د ازادي رادیو د ماخمنه خبری مجلې د وړاندې کول لپاره ز رضوان مراد له تاسو سره يم. قدرمن دوستانو شپږ بجې دي او په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د سولې د پروسی په اړه د رسمشر کرزي د ورستیو سرګندونو او په دې اړه په سیمه ایز او نړیواله سطحه د روانو هڅو په اړه ورستی رپورټونه اوریدل شي. خو له هر سره مخکې جنقا الکوزي ته ور ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لري.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي حکومت د هرې هغې غونډې ملاتړ کوي چې د سولې په هدف جوړیږي. مشرانو جرګې یو ځل بیا په حکومت انتقاد وکړ چې په ایران کې د افغانانو د اعدامېدو په اړه جدي اقدام نه کوي او د پاکستان په سن ایالت کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو د واکسین 15 تنه کارکوونکي د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي حکومت د هرې هغې غونډې ملاتړ کوي چې د سولې په هدف جوړیږي. ښاغلي کرزی نن د جرمني د جمهور رئیس یواخیم گاوک سره په ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې حکومت یې د سولې غوښتونکی دی.
افغانستان د سولې هیله لري او افغانستان د هر هغه ګام چې د سولې په برخه کې رښتینی او حقیقي وي ملاتړ کوي.
د جرمني جمهور رئیس گاوک هم په خپلو خبرو کې وویل چې له جمهور رئیس کرزی سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په عملی خبري وکړي. مشرانو جرګې یو ځل بیا په حکومت انتقاد وکړ چې په ایران کې د افغانانو د اعدامېدو په وړاندې جدي اقدام نه کوي. د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې په دې مسلې خبرې وشوې او په پای کې پریکړه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر د ځواب ورکولو لپاره ور وغواړي. مشرانو جرګې په داسې حال کې د افغانانو د اعدام په اړه خبرې وکړې چې تېره اونۍ د هرات یو شمېر اوسېدونکو په ایران کې د 1400 افغانانو د وژنې په هکله پراخې مظاهرې کړې وې. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به له نړیوالو عسکرو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال څلورم پړاو هم پیل شي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل د هغو ولایتونو امنیت چې مسؤلیتونه یې افغانانو ته سپارل شوي په سلو کې له 15 نه تر 30 پورې ښه شوی دی. د جنرال عظیمي په وینا د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي. په تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو له امله د 15 ولسوالیو مواصلاتي لارې تړل شوي دي. د بدخشان د والي وین عبدالمعروف راسخ نن ازادي راډیو ته وویل د دې لارو په تړل کېدو سره د لومړنیو ضروري موادو بیې هم لوړې شوي دي. په عین حال کې په بدخشان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق وایي د لارو خلاصولو لپاره یو لوی حشر رابللی دی. او په ننګرهار ولایت کې د سینمایي فلمونو د لوبغاړي او هنرمند ظاهر ارمانی مړی چې څو ورځې وړاندې ناپېژندل شو کسانو تښتولی و نن په بهسودو ولسوالۍ کې وموندل شو. د بهسودو ولسوال نعمت الله ازادي راډیو ته وویل د ظاهر ارمانی مړی په یوې بوجۍ کې ومینده او داسې ښکاري چې په چاقوانو وهل شوی. د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په سند یالات کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو د واکسین 15 تنه کارکونکي د وسلواله خوا وژل شوی او دا کمپاین بند شوی دی. د کراچۍ ښار د پولیسو مامور امان الله مروه مشال راډیو ته وویل ناپېژندل شوو وسلوالو نن د کراچۍ په ګلشن بونیر سیمه کې د واکسین 3 تنه خزینه رضاکاران ووژلې. پولیسو دغه راز ویلي یوه بله خزینه روغتیایي کارکوونکي کراچۍ ته نږدې په اورنګي خرګوټي کې وژل شوي او یو نارینه کارکوونکی ټپي شوی دی. په سند ایالت کې د پولیو د کمپاین مشر ګلناز نګهت د کراچۍ ښار په جنا روغتون کې د وژل شوو دوو تنو خزینه کارکوونکو د مړو له کتنې وروسته خبر اعلان ته وویل دواړه وژل شوي. زما د ټیم غړي وي، یوه مدیحه او بله فهمیده نومیږي. له غرمې وروسته خبره شوم چې کوم چا زما د ټیم غړي وژلي دي. له یو ټیم څخه مې د حال پوښتنه وکړه، هلته خیریت و. کله چې مې بل ټیم ته ټلیفون وکړ، هلته دا دوی ښځې وژل شوي وي او چا زما ټلیفون ته ځواب ورنه کړ. زه د پیښې ځای ته ورغلم. د سین یالت د روغتیا رئیس ساغر احمد وایي نن د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو د درې ورځني کمپاین دوهمه ورځ ده او د دغو وژنو له امله کمپاین بند کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د پولیو د کمپاین څلورمه خزینه کارکوونکي هم په کراچۍ کې د دوشنبې په ورځ وژل شوه. له پېښور څخه په راپورونو کې ویل شوي چې نن د سه شنبې په ورځ د پولیو د کمپاین یوه خزینه کارکوونکي په پېښور کې په ډزو وژل شوي. دوه تنه حمله کوونکي چې په موټرسایکل سپاره وو د خیبر پختونخوا ایالت په نوشیره کې د پاکستان د پوځ د یوې اډې عمومي دروازې ته لاسي بمونه وغورځول. لږ تر لږه 10 کسان یې ټپیان کړل. د رسالپور د پولیسو د ماموریت مرستیال اسیم خان د حملې په اړه مشال راډیو ته وویل
په موټرسایکل باندې سړی شو کور او په دې ګرنیټ راوښته لري کنه په دې ګیټ نمبر 3 ولا باندې دا کم سکیورټي ولا چې دلته په ډیوټي ولا لري په ګیټ نو یو پی اف ولا پکې زخمي دی دوه آرمی ولا ښه او سویلین دی
د حملې مسولیت اسام د سیچا په غاړه نه اخستې په سیمه کې شخړې او وسلواله حملې ډېرې زیاتې شوې دي د یکشنبې په ورځ په باچا خان هوایي ډګر باندې وسلواله حمله وشوه چې له عملی څلور کسان وژل شول د دوشنبې په ورځ د جمرود په مارکیټ کې د موټر بم په چاودنه کې یو کسان مړ شول د عراق دولتي تلویزیون وایي جمهور رئیس جلال طالبانی دماغي سکته کړې خو منبعي سمنه د واضح کړې د عراق د جمهور رئیس دفتر په بیان کې ویلي طالبانی د دوشمې پښپا په عاجل ډول پر روغتون کې بستري شوای د عراق د جمهور رئیس دفتر زیاتوي ډاکټران د جلال طالبانی په درملنې بوخت دي او وروسته به راپور خپور کړي جمهور رئیس طالبانی په 2003 کال کې په امریکا کې د زړه عملیات کړی و د مصر د حکومت مخالفانو نن پاتې له وجې د نوې اساسي قانون د مسودې پر ضد چې اسلامي بنسټ پالې ملاتړ کوي ستر اعتراضیه لارینو نه وکړي مخالفان وایي د اساسي قانون په مسودې کې د ټولو مصریانو لپاره د اصلي دیموکراتیکو حقونو ډار نه ورکړ شوی مخالفان د غراز ادا کوي چې په مسودې باندې د شنبې د ورځې لومړی نظر پوښتنی یا ریفرندم کې درغلي شوې دي د رایو دوهم پړاو بعد راتلونکي شنبې پر ستر سره شي د جمهور رئیس محمد مرسي ملاتړ د اخوان المسلمین وایي د نظر پوښتنې په لومړی پړاو کې د رای ورکوونکو په سلو کې و 500 د مسودې په ملاتړ رای ورکړی دی د روسي د بهرنیو چارو وزارت وای په سوری کې د دوه روسانو او یو ایټالوي تابع تختونکو د هغوی د خوشګولو په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې روسي منابع ویلي دغه دریو کسانو په سوری کې د پولادو یوې شخصي کمپنۍ ته کار کاوه او د دوشنبه په ورځ د حمص او تارتوس د لوی لارې په اوږدو کې وتختول شول او د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی وایي د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام په سر له نړیوالې ټولنې سره د ایران د راپیدا شوې لانجې د حل لپاره باید یو لاره وموندل شي د ایران د محصلانو خبري اژانس د صالحی لقلي د دوشنبه په ورځ وویل نړیواله ټولنه او ایران دې نتیجې ته رسیدلي چې د اوسنۍ پټه په درېدلې حالت څخه باید ووځي دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه
د ماښام شپږ بجې او د دقیقې تاسې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ افغان حکومت د ملګرو ملتونو د ورستي اقدام هرکلی وکړ چې ویل شوی پراتون کې به د هغو افرادو نمونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري چې غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي
خوشحال هستیم از اینکه امو پیشنهاد شورای یاری صلح کسیر حکومت افغانستان به سازمان ملل متحد ارجاع شد این مورد استقبال گرفت
نړیوال بانک وی افغانستان بل 2014 کال وروسته له اقتصادي او پنورو برخو کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ شي د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وی چې له هیواد څخه د سرو زرو په صادراتو تر امر سانی پورې بندیز لګیدل دی په ننګرهار چپرهار ولسوالۍ کې د منبو چودنې کې په دې وروستیو کې د لسو انجنو له کورنیو لسو وژل شو انجنو له کورنیو سره د ولسمشر په امر مالی مرسته شوې ده
هر شهید کورنۍ ته 30,000 افغانۍ حکومت سپارل شوی او هر زخمي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ حکومت سپارل شوی ده
مشرانو چرګي یو ځل بیا په حکومت غو کړ چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په مخنیوي لپاره اقدام وکړي د غراس پروانه خبرونه کې د سیمې د حالاتو ریپورت هم لرو او دا هم ورچې د افغانستان د ملي موزیم لپاره نوې ودانه جوړیږي دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا ولري تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په مستقیمه توګه په ازادي رادیو په پاڼه باندې د انټرنیټ لالارې هم واورئ د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورستي اقدام هرکلی وکړ او ویل چې پراتونکو کې به د هغو افرادو نمونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري چې غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي امنیت شورا د طالبانو د بندیزونو په لیست کې یو لړ بدلونونه راوستل چې له مخې طالب مشرانو ته چې غواړي د سولې د خبرو لپاره بهر ته سفر وکړي اسانتیا رامنځته کیږي دا په داسې حال کې ده چې سبا ته په پاریس کې د افغانستان د حالاتو په اړه یو غونډه جوړیږي چې پکې د طالبانو استازي هم ګډون کوي نوریا ستوري او د موضوع تفصیل
د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي اقدام هرکلی کوي او وایي چې امنیت شورا پر افغان طالبانو د بندیزونو په تګلاره کې نوي بدلونونه د افغانستان د سولې د عالي شورا د وړاندیز او د حکومت په غوښتنه کړې او د شورا ته به د طالبانو د هغو افرادو د نومونو لیست وسپاري چې له سولې سره لیواله دي او غواړي په راتلونکي کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي پریکړې لیک له مخې په تور لیست کې شامل طالب مشران ته د امکان برابرېږي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره په اسانه بهر ته سفر وکړي د ولس مشر حامد کرزی دی ویان مرستیال سیامک هیروی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د سفر دغه اسانتیا به هغو افرادو ته برابر شي چې غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي.
د بندیزونو د لرې کولو له دغه پریکړلیک څخه هغه کسان برخمن کیږي چې غواړي د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو یا د روغې جوړې په بهیر کې ګډون وکړي، او هم د هغو کسانو لپاره د دې زمینه برابروي چې په راتلونکو کې به یې افغانستان نومونه د امنیت شورا ته سپاري چې له تور لیست څخه وایستل شي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دا مهال 132 کسان او 4 سازمانونه شامل دي. په امنیت شورا کې ډیپلوماتانو هیله څرګنده کړې چې د دې کسانو لپاره د سفر اسانتیا به له بهرنیو پوځیانو سره چې په 2014 کال کې له افغانستان نه وځي د وسلوالو طالبانو د سولې او پخلاینې امکان برابر کړي. پریکړه لیک له افغان حکومت څخه غواړي چې د سولې له عالي شورا سره په نږدې همکاري کې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته د هغو کسانو د نومونو لیست ورکړي چې دوی د پخلاینې او سولې د پروګرام د ملاتړ په غونډو کې د ګډون په مقصد ځانګړو سیمو ته د هغو د سفر اړتیا تاییدوي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سیامک روي وویل پر دغې مسلې د افغانستان حکومت کار کوي. د ملي امنیت شورا به د هغو کسانو د نومونو لیست ترتیب او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به یې وسپاري چې غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي.
شورای امنیت افغانستان روی از تعداد که
د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغو افرادو پر لیست کار کوي چې له تور لیست څخه د نومونو د ایستلو لپاره یې اړتیا شته، او کله چې د سولې پروسه او د خبرو اترو بهیر پیل شي او هغه کسان چې غواړي د افغانستان له حکومت سره خبرو کې برخه واخلي، طبیعي خبره ده چې د افغانستان امنیت شورا به د هغوی د نومونو لیست د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري چې نمونه یې له تور لیست څخه لرې شي.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر مارک لیال ګرانت وویل د امریکا په غوښتنه برابر شوی دا پریکړه لیک به د طالب مشرانو د سفر د معافیت اغیز او سهولت زیات او د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر سره چې په راتلونکو 2 کلونو کې به ډیر مهم شي مرسته وکړي. امنیت شورا دا پریکړه لیک په داسې حال کې تصویبوي چې ټاکل شوې روانه اونۍ د یوې فرانسوي تحقیقاتي ټولنې په نوښت د فرانسې پلازمېنې پاریس ته نږدې 2 طالب مشران د افغان حکومت او د پخواني شمالي ټلوالي په ګډون د اپوزیسیون له استازو سره کتنه وکړي. ویل شوی چې دا غونډه له سبا چهارشنبې د جمعې تر ورځې په یو پټ ځای کې د تړلو دروازو تر شا جوړیږي او ټول 40 کسان پکې برخه اخلي. که څه هم د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او طالبانو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حالاتو په اړه یوازې بحثونه کیږي، نه رسمي خبرې خو یو شمېر څېړونکي دا غونډه په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې د ګړندي کېدو لپاره مهمه بولي. د طالبانو یو پخوانی قومندان سید محمد اکبر اغال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه غونډه ځکه معصره ده چې په کې لکه د پخواني اتحاد د مشرانو په څیر هغه اړخونه ګډون کوي چې یو وخت یو د بل په مقابل کې جنګېدل. خغلی اکبر اغا وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی اقدام به هم د دغې غونډې پر نتیجو ښه اغېز وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام به د سبا یا بل ورځ چې دا کم مجلس کېږي د دغه دپاره به ډېر مؤثر او ګټور تمام شي. دا ځکه چې سبا حرکت د افغانستان په بار کې چې د افغانستان هغه طرفونه چې هغه مخکې تر دې د حکومت راتلي یا 12 کاله مخکې یا 10 کاله مخکې هغه کوم ډلې چې په جنګو سره اخته وي هغه سره کښېني، دا به د سولې دپاره د هغو دپاره د اعتماد دواړه د طرفینو دپاره د اعتماد وړ وګرځېږي او د اعتماد باور به مخته راشي او د سولې دپاره به ډېر کومک وکړي او ډېر
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد منلی چې د دوی استازي به په غونډه کې وینا وکړي او ګډونوالو ته به د طالبانو لیدلوري بیان کړي، خو د ټینګار کړی چې له هیڅ اړخ سره سیاسي خبرې اترې نه کوي. د راپورونو له مخې شهاب الدین دلاور او محمد نعیم د طالبانو په استازیتوب په دې کانفرنس کې ګډون کوي.
و امر دل چې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورسي اقدام هرکلی وکړ او ویل چې پراتونکو کې به د هغو افرادو نمونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري چې غوړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکارۍ لپاره د یو شمیر طالب مشرانو په سفر د سفر پر بندیزونو اسانتیاوي رامنځته کړې دي. بلخوا د سه شنبه پر ولس مشر کرزی له خپل جرمني سیال سره د ارګ په مانۍ کې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. دواړو لورو په افغانستان کې د سولې پر بهیر، د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنې او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو او د 2014 میلادي کال وروسته پر تحولاتو خبرې وکړې. په دې اړه حمیده هارون عثمان رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅې دوام لري، ولسمشر حامد کرزي له افغان طالبانو وغوښتل چې د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې د پردیو په لمسون په هیواد کې وسله والې حملې کوي. ولسمشر چې د سه شنبې په ورځې په کابل کې له خپل جرمن سیال سره په یوې ګډې خبرې غونډې کې خبرې کولې، وویل سره له دې چې پر افغان شخصیتونو، ماشومانو او ښوونځیو حملې کېږي، بیا هم د سولې غږ کوي. خو جمهور رئیس احمد کرزی وویل هغه طالبان چې د سولې په خبرو له امریکې او یا نورو بهرنیانو سره برخه اخلي او له بل لورې پر افغانستان حملې کوي، نو د دوی دغه کار به د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي.
آرزوی ما ایست که او تعداد از طالبا که افغان هستند و خود از خاک
زموږ هیله ده د هغه تعداد طالبان چې افغانان دي او ځان د دې خاورې ګڼي، هغه کسان چې له بهر ملاتړ کیږي د هغوی لاس ونیسي او خطه یې کړي او پرې نږدي چې هیواد یې وران کړي.
جمهور رئیس ویل چې له خپل جرمن سیال سره یې د امنیت او د سولې په اړه د همکاریو پر دوام خبرې کړې. د جرمني جمهور رئیس یواخیم گاگو ویل چې جرمني به تر 2013 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره مالی او انساني مرستو ته دوام ورکړي.
تر 2014 میلادي کال وروسته د بدلونو په اړه بل افغانستان سره د آلمان مرستې دوام وکړي او آلمانان هغه څه چې په لاس کې لري هغه به وکړي. موږ باور لرو چې په افغانستان کې به دایمي سوله راشي.
افغانستان ته د جرمني جمهور رئیس په داسې حال کې سفر کوي چې دغه هیواد لا پخوا تر دې په قطر کې د طالبانو او امریکې ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې او له افغانستان سره ستراتیژیک تړون هم لاسلیک کړی. جرمني په افغانستان کې له 4000 څخه زیات سرتیري لري چې په مزار شریف او کندز کې میشت دي او دغه هیواد د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې هم برخه اخیستې ده.
نړیوال بانک وایي افغانستان بل 2014 کال وروسته چې کله له د هیواد ناټو ځواکونه وځي د امنیتي ستونزو له کبله د هغو پرمختګونو په ساتلو کې له ستونزو سره مخ وي چې په اقتصادي او نورو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې کړي دي. په دې اړه فرانسوي خبري اژانس رپورټ لري چې مهمه برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
نړیوال بانک په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د دې بانک پروګرامونو په افغانستان کې په مختلفو لکه د عامه روغتیا، مخابراتو او د ټولنې د پرمختګ په برخو کې د پام وړ نتیجه ورکړې ده. خو دغه راز خبرداری ورکوي چې له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور کمیږي، د شویو پرمختګونو ساتل او دوام بل ستر خطر سره مخ وي، ځکه په ملکی برخه کې وړتیاوې کافي نه دي او د بشري منابعو پلانونه محدود دي. په دغه راپور کې د حکومت کمزورتیا ته ګوته نیول شوې. په تیره بیا ویل شوې چې په سیمه ایز او محلي سطح د ادارو نشتوالی د دې خطر رامنځته کوي چې په ملي سطح د پروګرامونو عملي کېدل دوام ونه مومي. نړیوال بانک وایي په ولایتونو یا ولسوالیو کې د باثباته ادارو نشتوالی د دې سبب کیږي چې په کلیو او بانډو کې د پانګې اچونې په برخه کې اقتصادي پروژې دوام ونه کړي یا هم نتیجه ګټوره نه وي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې په ملکی برخه کې پلان جوړونه د پوځي سکتور په نسبت ډیره وروده چې دا د افغانستان د ادارو ترمنځ تعادل خطر سره مخامخ کوي. نړیوال بانک وایي په تیره یوه لسیزه کې افغانستان د روغتیایي خدماتو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی. ټولو ولایتونو ته لومړني روغتیایي خدمات رسیدلي او د ماشومانو د مړینې اندازه کمه شوې ده. د پوهنې په برخه کې هم ډیر پرمختګ شوی دی. په لومړنیو ښوونځیو کې په تیر 2011 کال کې د زده کوونکو شمیر 2,200,000 ته رسیدلی، حال دا چې په 2001 کال کې 1,000,000 زده کوونکي ښوونځیو ته تلل. د ښځینه زده کوونکو شمیر چې یو وخت ډیر ناڅیز و اوس نږدې 3,000,000 ته رسیدلی دی. نړیوال بانک دغه راز په راپور کې وایي چې د زیدو نقیدو سلام مشورو او د مرستندوی محسود پروګرامونو ترمنځ رقابتونه د امنیتي ستونزو ترڅنګ د بیا رغونې او اقتصادي فعالیتونو له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. نړیوال بانک وایي چې د دې بانک پروګرامونه په افغانستان کې په ډیرو سختو شرایطو کې عملي کیږي. امنیتي وضعیت د افغانستان د پرمختګ او د نړیوالو مرسته کوونکو په لاره کې یو لویه ستونزه بلل کیږي. بانک د کارکوونکو د نشتوالي یادونه کوي چې افغانستان ته واستول شي او وایي همدې مسلې د بانک د خپلو پروګرامونو په عمل کې دوکې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د جرمني له ولسمشر یواخیم ګوک سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانستان به تل د نړیوالې ټولنې په اوږو بار نه وي، بلکې غواړي هر څومره ژر پر نړیوالو خپل اتکا راکم کړي.
افغانستان
به تل د نړیوالې ټولنې په اوږو بار نه وي. افغانستان لکه د بل هر هیواد په څیر باید په خپلو پښو ودرېږي او د خپل پرمختګ لپاره کار وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې هم د یو باوري شریک په توګه د افغانستان د حکومت استاینه شوې او ویل شوې چې حکومت غواړي چې له څه باندې 2 لسیزو ورانیو وروسته افغانستان په یو پرمختللي هیواد بدل کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې له هېواده د سرو زرو پر صادراتو تر امر ثانی پورې بندیز لګېدلی او هیڅوک له افغانستان نه سره زر د سوداګرۍ او کاروبار په بڼه نشي ویستلی. د مالی وزارت چارواکي وروسته تر هغې دا خبره کوي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي چې له افغانستانه د سرو زرو ایستل د یو منظم پلان له مخې ډېر شوي او ممکن د تورو پیسو د سپینولو په نیت دا کار کېږي. خو د مالی وزارت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د دوی دغه پلان تر یاد رپورټ مخکې جوړ شوی. معصوم میوند له ښاغلي توحیدي سره مرکه کړې او په پیل کې له هغه پوښتنه کړې چې آیا رښتیا هم د سرو زرو د ویستل د تورو پیسو د سپینولو په نیت کېږي او که څنګه؟
د ډېر مودې راهیسې ډېر معتبر شرکتونه چې نړیوال اعتبار هم لري د افغانستان نه مات سره زر د پروسس لپاره د افغانستان نه بهر وړل او بیرته راوردول. فرضاً هر هغه شرکت چې د افغانستان نه سره زر د باندې وړل دلته به خپل تضمینې ورکول په مغه ګرامونو او په مسقالونو باندې هم حتی دا تولیدل پس د دې تول نه هغه به صدرېدل د پروسس لپاره دوبۍ ته یا هم ایران ته یا هم ډېر زیات عربي ممالکو ته او بیرته هغه سره زر تر څو چې به بیرته افغانستان ته راتلل دغه شرکت له موږ نه به قرضدار و. دغه سره زر اخلي، خښتوي، وړي، هلته پروسس کوي، بیرته جوړوي، دلته تضمین ږدي او بیرته سره زر دلته واردوي. پول شویي په حساب د افغانستان
سپینول
په حساب دا نه، دا خبره موږ نه تاییدوو.
تاسو ډاډه یاست چې خپله دغه زر چې ایستل کېږي خپله د دغو سوداګرو د خوا څخه دي که یا د نورې خواب هم لاس لري په دغه شکل ایستل کېږي؟
زه فکر نه کوم چې دا موضوع تر ډېره بریده سم وي. په رسمي توګه موږ اجازه په طور د قطعي نه ورکوو چې په غیر رسمي توګه دا د باندې ووزي او دا چې په قاچاقي توګه د افغانستان نه ووزي نو هغه خو نه موږ ته ښکاري نه تاسو ته ښکاري او نو د همدغه لپاره نوم یې قاچاق.
د دې ټولو مسایلو دپاره اوس خو لا هم تحقیقات ستاسو ممکن شروع د حل لارې دپاره افغان حکومت په ځانګړي ډول د مالیې وزارت څه کړي یا څه کړي؟
البته دغه موضوع تر درې میاشتو کې د دې لپاره چې د سیاست پولی د افغانستان او هغه نورسه چې د ډالرو نرخ په افغانستان کې اوسلاندې وباندې شو وزیر سمالیه په دې فکر کې و چې موږ څنګه وکولې شو چې دغه د اقتصاد هغه بنسټ ته زیان نه رسیږي او د سیاست په نظر کې ونیسي. یو نیمه ونه مخکې حدودا د دغه سرو زرو ولو چې رسمي هم دي او د بندیز او بیترزی د دې په صدرولو بیا هم بندیز لګول شو تر امر ثانی پورې تر څو چې دا تحلیل او ارزیابي کو چې د دې دغه د سرو زرو وړل او راوړل آیا زموږ اقتصادي برخه ته زیان رسوي کني رسوي که آیا نن دا کوم تخنیکی مشکل اقتصادي برخه ته او دغه سرو زرو تلل پروسس کېدل بیترتل دا بیا هم کوم ریسک نه لري دا بیت آزاد کړي شي او کنا بیا کوم نور تازیرات سره هم تصمیم ونول شي هغه به ونول شي.
دغه بندیز چې لګیدل دي تر امر ثانی تاسو یادونه وکړل چې سره زور صادرات افغانستان څخه نه کیږي ممکن ترې وندېژنې وروسته دا کار شوی ویل که رسمي دا کار وو نو بیا
دا موضوع اصلا که زه وایم چې دغه موضوع زموږ لخوا الهام نور مطبوعات راغیسته دا سیده ولی چه مونگ دا دری درینیم میشتونه مخ که دا تصمیم و آقا وقت دا دالر و خوزیده از دست روز رو مسائل نو مونگ پده تصمیم که و
توحیدی سب که رشتیا دا موضوع دا سیوی چه لافغانستان از خرطو رو پیسور سپینوولو دا پار دا کار کیجه دا استاس دا پاره یو دا اندیشنیه وار خبره دا و که یا دیر اغیز بر افغانستان پر اقتصادی مسائل ونه که
دیر تاثیرات با اولنه لری دا افغانستان خپل دا اقتصادی سیاست هم دومره ضعیف نه ده چې دغه نقصیت پام نی شوی هغه د حقیقت تقریبا لره ده ولی دلته کارپوهان شته او که آیا نن دا د قاچاق په ډول د کار ترسره شي تبن دا اقتصادي برخه ته تبن لوی زیان رسوي وړوکی او ناچیز زیان نه ډیر سره زیان رسوي.
تر کله پر به افغان سوداګر نس کولای شي بهرني هیوادونو ته سره زر یوسي او دا په افغانستان کې فکر نه کوي چې د سرو زرو پر بیې باندې تاثیر وکړي؟
تبن د سرو زرو بیه شاید کم شي ولی چې نور صادرات نشته واردات شته دا نو تر امر ثانی پورې نو امر ثانی تاسو خپل پیګه تر سوچ دوی په فکر وکړي.
و امردل چې د افغانستان د مالی وزارت ویان له افغانستان څخه د سرو زرو پر صادراتو د بندیز پړه ازادي رادیو سره څرګندونه کوله. د ننګرهار د چپارال لوسالي په پرونی په خکې له متضرره کورنۍ سره نقدي مرسته شوې د غمرسته د حق پلاوی له خاله یا د کورنۍ سره وشو چې د ولسمشر کرزي په لارخونه ننګرهار ته تللی او د دغه پیښې پړه چې لس انجن پکې وجل شوې تحقیقات کوي. شامامو چینوارې په رپورت لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د هېواد ولسمشر کرزي لخوا یو لوړ پوړی پلاوی نن ننګرهار ته راغلی و تر څو د چپرهار د پیښې پلټنه وکړي او دارنګه په دغه پیښه کې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. د والي وین احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پلاوی له یادو کورنیو سره نغدي مرسته هم وکړه.
د مشاور وزیر جلال الله خان په مشرۍ او درې کسیز پلاوی ننګرهار ته نن راغلی و ماسپښین مهال د ولایت د مرستیال ګردیوال صاحب او د سیمې د ولسوال صاحب په حضور کې د شهیدانو کورنیو ته او همدارنګه زخمیانو کورنیو ته مرسته ورسوله، کوم چې رئیس جمهور په حکم منظوره شوې وه. هر شهید کورنۍ ته 100,000 افغانۍ حکومت سپارل شوی او هر زخمي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ کومک سپارل شوی ده.
دارنګ نوموړی وایي چې د پلاوی د ولسمشر په لارښوونه دې ولایت ته راغلی او په خبرې د پیښې په اړه د جدي پلټنې غوښتنه یې هم کړې ده. بلخوا د چپرهار په پیښه کې وژل شوې نجونې په ټوله کې د یوې کورنۍ دي. د دې کورنۍ یو تن سپینګیری حاجي خان نبی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وژل شوې نجونې ټولې د دوی خپلې خپلوانې دي او سارانۍ پکې نشته.
زما د تر زامن مې دي او ورېرونه او د تر زامن مې دي او نور مې تربرونه دي، خو ټول یو کورنۍ درس جدا خل پکې نشته.
د مین د چاودنې له امله ښکار شوې نجونې ټولې د ښوونځي زده کوونکې هم دي، خو پوښتنه دا راولاړېږي چې دوی څنګه د ښوونځي پر ځای د خسو خاشاکو د ټولولو پسې له کوره وتلې وي. د یادې کورنۍ یو بل غړی رحمت نبی چې د پیښې پر مهال په کور کې و، وایي د دوی ماشومان له غرمې وروسته ښوونځي ته تلل، نو ځکه سهار وختي دوی د خسو د ټولولو په خاطر له کوره وتلي وو.
مکتب ته غرمه کې ځي، بعد غرمې نه ځي او صبح کې دا ماشومان دي راغلي دي، ګل په مخ خسو پسې ځي، خس به چې پلري دا لیدلي دي ماشومان دي را ټول شوي دي او کوم ځای مې زده ګوتي اورو یا بل څه چاسوار څه چل څه شوی ده، خو تر درزو هلي دي او مړه شوي دي.
خو دا چې د من پاکې موسسې ولې له دې سیمې نه ماینونه نه دي پاک کړي، په دې اړه د متضررې کورنۍ غړی رحمت نبی وایي چې له دې وړاندې د دوی سیمې ته د من پاکې کسان ورغلي وو، خو په دې پیښه کې دوی خپل ځانونه پړه ګڼي، ځکه چې ولې ماشومان د خسو د ټولولو لپاره پرېښي وو. دا دوی په خبره چې مینده دوی په پټو کې پروت وو چې پر ماشومانو چاودلی دی. د رحمت نبی په خبره دغه ځمکه په تیرو لسو کلونو کې په وار وار کړل شوي، خو دوی هم نه پوهېږي چې څنګه ناڅاپه د سیمې ته مین راوړل شوی دی.
هغه پټي موسمي نه دي چې اوس چاره ودي، دا لس کاله کېږي چې هغه کرل کېږي، شل کاله اوړي او راوړي، خو اوس پکې پیدا شوي وو، نو پرې پوه نه خدای پوهېږي چې دا د کومه طرفه را پیدا شوي وو او چاره ایښي وو څه خیر وو.
دغه دردونکې پیښه تېره ورځ سهار وختي شاوخوا 8 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې 12 تنو ماشومانو چې ټول نجونې دي د خسو په راټولولو بوختې وي چې په یو مین برابر شوي او پرې چاودلی دی.
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورې. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر وایي چې د ملي موزیم لپاره نوې ودانۍ جوړیږي او امریکا به د دې ودانۍ په جوړولو کې $6 میلیون مرسته وکړي. په دې اړه ابراهیم صافی رپورټ لري.
د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا د ملي موزیم د نوې ودانۍ د جوړولو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د ملي موزیم موجوده ودانۍ د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره کافي ځای نه لري. د اطلاعاتو کلتور وزیر سید مخدوم رحیم د دوشنبه په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د لرغونو سکو د ورسپارلو پر مهال وویل چې د ملي موزیم د نوې ودانۍ ډیزاین په نیویارک کې ترتیب شوی، خو ده ونه ویل چې دا نوې ودانۍ به په څومره موده کې جوړه شي.
مشکلی است کې ای عمارت موزیم در زمان اعلیحضرت
ستونزه داده چې د دې موزیم ودانۍ د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې ده. نن موږ د سکو ته کافی ځای نه لرو، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ دا سکې نه اخلو. د موزیم د نوې ودانۍ چارې هم روانې دي. دې ودانۍ ته $1 میلیون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ورکړي او $6 میلیون د امریکا سفارت. موږ د دې په تمه یو چې له دې ودانۍ سره نور هیوادونه هم همکاري وکړي. نقشه یې په نیویارک کې ترتیب شوې ډېره ښکلې ده.
دا 250 تاریخي سکې چې د کوشانیانو له دورې سره تړاو لري د بهرنیو چارو وزارت لخوا له لندن نه انتقال شوي او د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل شوي. په لندن کې افغان سفیر په خپلو خبرو کې وویل چې دا سکې په 18مه او 20مه لسیزه کې د یو برتانوي لرغون پیژندونکي ډیوډ میک ډاول لخوا په زده کړو کې د استفادې لپاره برتانیا ته وړل شوي وي. دا 250 نادرې سکې چې نن د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان ملي موزیم ته د خوندیتوب لپاره سپارل کیږي، دا د کوشانیانو د دورې دي. دا سکې د میلاد په 18مه او 20مه لسیزه کې د ډاکټر میک ډاول په وسیله چې یو برتانوي لرغون پیژندونکي وو په افغانستان کې راټول شوی دی. دغه سکې هماغه وخت زموږ د سیمې د لرغون پیژندنې په مقصد برتانیا ته انتقال شوی وي. بل لور ته ځینې کتونکي که څه هم د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې دا تاریخي آثار باید خلکو ته د نندارې لپاره وړاندې شي څو هغوی د دغو آثارو په ارزښت پوه شي. د کابل پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په حکومت انتقاد وکړ چې د تاریخي اثارو ساتنې ته یې زیاته پاملرنه نه ده کړې. په افغانستان کې د لرغونو اثارو د ساتنې او خوندي کولو لپاره دا هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په تیرو دریو لسیزو کې دغه اثار د کورنیو جنګونو په مهال د بېلابېلو ډلو لخوا لوټ او بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شول. که څه هم افغان دولت د یونسکو په همکارۍ د دغو اثارو د بیرته راګرځولو لپاره پراخې هڅې کوي، خو د افغان کتونکو په وینا لا هم د اثار له غیر مسؤولو لاسونو په بشپړه توګه نه دي ژغورل شوي. محمد ابراهیم صفی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو.